وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایهداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمېر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی، ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی و په خواسته دلته پروژې تطبیق شوی نه دی. اول پروژه زموږ لرو د پارکه صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ، ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویشت فابریکې موږ پکتیا کې لرو، تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګذاري کړی. خو بدبختانه څه ده ځکه تر اوسه پورې په شپږ کاله کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. او بل مهمه پروژه زموږ د برق پروژه ده، تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې، چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده، خو ډېر سلو کار روان ده، دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه زموږ لرو د ډنډ پټان لاره ده، کرزي صاحب هم وعده کړی وو، ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړي موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو، ولې متاسفانه څه ده عملي جنبه ځان ته نه دي نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ څه ده په کابل کې ځینې یو دوه سال فابریکې دي چې په کابل په پارکه صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې، ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وه او دوی نو د دولت حمایه نه وه.
د پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارکه صنعتي کې برق وای، موږ د وزارت نه څومره خواستونه کړي، موږ د دولت نه څومره خواستونه کړي دي، څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي، دویم دی موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي، بازار پیدا کړي، مارکیټ درته پیدا کړي، دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرور ولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو. فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه پله مخ لور شي.
زما نوم عبدالرحیم ده، یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې ده. درې څلور کاله کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم استه خو اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورو راځنه یادوي د خبره والی صاحب، یو هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې سیمنګ داسې کوو، داسې بندونه به جوړو، پروژې به جوړو، داسې کومکونه به راوړو، خو تر اوسه اس اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي، چیرته جوړ کړي، دا جوړ کړي ده نه ده جوړ کړي. زموږ د نوې دولت د خواهش ده، د نوې والی صاحب سپکتا تر غلې ده، زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه کوي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي، خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره چې که اداره ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي، دوی به له حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د مڼو نه موټر بور کو، د وزارت زراعت په مخ کې خلی کو، یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کو، یا د ریاست جمهوری په مخ کې خلی کو، چې دغه وستوس نیتګیرو کړو وو او موږ سمر ورسه د وستبو کو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي، وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژه جده چې باید سوی و، همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی، متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژه تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله.
نو وړی دام وای ډیر داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کیږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي. وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سرک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور دغسې هغه د پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په هغو باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د ښاري اوبزازیو سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جری بځمکه د د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغې مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د روژې میاشتې د سپورت وروستی پروګرام تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورټ خپور کړو او همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ. خو تر هغه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورټ ته غوږ شئ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم ځینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. ښاغلي ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم مرستیال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه که وکړي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څه وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. اخو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لاره له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. ښاغلي پوپلزی ټینګار وکړ چې لازمه نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکی بهیر ودریږي.
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من که مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی دومره مهمه خبره نده. مهمه داده چې دا بهیر ختم شي او یو تیم د لک تر لک خپل کار پیل کړي، بالاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجه د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخخه کړې ده. تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عجز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عجز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلاوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلاوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړۍ لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظه. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوي دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډېر ښه کار کړی دی، علت څه دی؟ ډېر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
هنډي موز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسې د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې هغه کار وکړم چې بنیاد جوړي، د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تعداد په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. یوه وجه هم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي او ورسره د فیلډینګ په بخش کې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس راسره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب، د انډي مولز د لری کېدو مسله مطرح شو وروسته لغه چې له ورلد کپ راغلله، یو مسله فکر کوم یادېږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیل کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسني سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد، په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ له لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي، او انډي مولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د انډي مولز خبره ښه نه پی لګېږي، نو بالاخره دغه ستونزې رامنځته کړي دي چې وای ان د دې لامل شو چې انډي مولز د لری کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادي کار کوي چې هغه د لری شي، په خاطر د دې که چېرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوراوي پړاو چالي وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو انډي مولز ډېر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي، دوی راځي دلته د افغانستان